په افغانستان کې شپږ بجې شوې ازادي رادیو په دې مخامنۍ خبري مجله کې مو زنوري است نوري هر کله کوم په پیل کې لن خبرونه سپین مړوي متحده ایالات بلهاري ممکن لارې ده او خزم لا تل دوام ورکړي چې طالبانو له لوري د خزو او بشري حقوقو د ورسته سرغړونو په وړاندې خپل کاک پورته کوي د سپین مړوي وایند جن ساکي پرون سیشن په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې په کابل کې د یو شمېر خزو لخوا پرونی اعتراضي لارون ته اشاره وویل چې دا موږ حیرانوي چې دوی سړکونو تراوزی نه د دې په وینا د هغه خزې دي چې له لسیزو رئیس په زړورتیا سره د ظلمونو او د طالبانو په وړاندې ولاړې دي ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه وکړي په دې غونډه کې به چې ناروې وړاندیز کړي په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت خبري وشي نړیوالو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو وضعیت ته نږدې څاري د طالبانو له لوري د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې ډېر عکس العملونه څرګند کړي دي د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د عراق په شمال د کوردستان د مرکز په اربیل ښار کې پر څو هدفونو بریدونه کړي دي ایران د نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم د راپور له مخې د ځواکونو په اربیل کې هغه ځایونه د توپونو په ډزو وشته چې هغه د ترهګرو ډلو سنگرونه یاد شوی دي د اوختو تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوی د احتمالي اوختو تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوی دي د اژانس په وینا په تیرو وختونو کې هم د ایران د سپای پاسداران ځواک لخوا د ایراني کوردانو د ډیموکراتیک ګوند په ګډون د عراق په شمال کې د ترهګرو ډلو مرکزونه په نښه شوې دي د الجزیره تلویزیونی چینل یو ژورنالیست نن په لویدي زغړه کې په دزو وژل شو شیرین ابو عاقله چې د الجزیره د عربي ژبې تلویزیون مشهور فلسطینی خبریاله او هغه مهال ولګید چې د اشغال شوې لویدي زغړه پر جنین نومې سیمه د اسرائیل د بریټ لجریانې راپور ورکو د دزو پر مهال په بیت المقدس کې د دیره القدس ورسپانې یو فلسطینی خبریال هم ټپی شوې خو وضعیت ډاډمند دی اوکراین وای سرلنن بعد د نوفوف اسکوفل لاری د روسي د غازو د صادراتو د لیک مخاونسي نوفوف اسکوف د اوکران په ختیس کې هغه سیمه ده چې د روسي پلاو بیلتون غوښتن کو پلاس کړی د اوکران طبي غازو د پایپ لاین چارواکي ویل دي لاری د روسي له دریو برخو غاز ختیز اروپا ته صادرېږي خو روسي بیا ویل دي لاری لویز اروپا ته له څلور یو برخه غاز صادروي
دا افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم په مخړې د کابل او څونورو خارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراد په اساس پر اتلونکو چلی رښتساتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لوري اټکل شوی کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه دیر شو ټیټه شپاړس هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه دیر شو ټیټه ولس کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه ته دیر شو ټیټه نونس مزار شریف اسمان براک د تودوخې لوړه درجه یو دیر شو ټیټه دوه ویشت او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه څلوېښت او ټیټه درویشت
وړاندې په خبرونه کې به د خبرونو او د نور موضوعاتو تفصیل واوري سپین مړی وای متحده ایالات بل هر ممکن لارې ده او خزم ملاتړ ته دوام ورکړي چې د خپل حقونو لپاره غږ چتوي
او دا چې آیا دې مخ حیران کړی چې دوی یعنی خزي پر واټونو اعتراض کوي نه دا هغه خزي دي چې للسیز رئیس په میړانه د ظلم او د طالبانو وړاندې دریدلی
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په یو غونډه کې د افغان ښځو د حقونو پر مسلې خبرې وکړي په داسې حال کې چې په پنشیر کې د وضعیت په اړه د مقاومت د ملي جبهه او د طالبانو چارواکي ضد نقیزې څرګندونې کوي د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي ښه لاره دا ده چې د دې شخړو د حل لپاره د ټولو لورو په ګډون خبرې پیل شي ملګرو ملتونو ویلي افغانستان له شدید وچکالۍ سره مخامخ دی په خپل افغانان څه کولی شي چې اغېزې راکم کړي
تربیره د اوس باید د اوبو په مصرف کې سپما رامنځته کړي
په دې اړه مو د اوبو د مدیریت او چاپیریالي مسایلو له یو پو سره مرکه کړې ده
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سپین مړی وای امریکا بل هر ممکن لارې له هغه خزم ملاتړ ته دوام ورکړي چې د بشري حقوقو په اړه د طالبانو د ورسته سرغړونو پر ضد غږ پورته کوي متحده ایالات داسې مهال دا څرګندونه کوي چې پرون هم په کابل کې یو شمېر خزو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ خو طالبانو هڅه وکړه چې مخه ونیسي لبر خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو کړنې بل امریکا او ټول نړۍ سره د دوی اړیکې مشخص کړي نور په دې رپورټ کې
یوه ورځ وروسته لدی چې یو شمیر خصو په کابل کې د طالبانو د اجباري حجاب پر ضد لاریون وکړ اوس سپینا ماړی وای د بشري حقوقو په ننګه د پورته شویو غږونو څخه له هرې ممکنه لارې ملاتړ کوي د سپینې ماڼۍ ویاندی جن ساکی پرون په خپل رسنیز کانفرنس کې په کابل کې د اجباري حجاب په ضد د ښځو لاریون ته په اشاره د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو پر وړاندې درېدلې دي.
او دا چې آیا دې موږ حیران کړیو چې دوی یعنی ښځې پر واټونو اعتراض کوي؟ نه، دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو وړاندې درېدلې. تاسو په دې پوهېږئ چې موږ به له هرې ممکنې لارې د دوی له هڅو او میړانې او کوم جرأت چې دوی لري ملاتړ ته دوام ورکوو.
په کابل کې د اجباري حجاب پر ضد لاریون کوونکو معترضو ښځو پرون ادعا وکړه چې طالبانو یې د اعتراض مخه نیولې او سپکې سپورې یې ورته ویلې. که څه هم طالبانو د دې ادعا په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یو شمېر معترضې ښځې زندان ته اچولي او وروسته یې منله چې معترضې ښځې د ضمانت په مقابل کې آزادي کړې دي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو، ښځو، بشري حقونو او نورو مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو تګلار او کړنې له متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې سره د دې ډلې اړیکې ټاکي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په خپل خبری کانفرنس کې د ښځو په اړه د طالبانو تګلار د بشري حقونو خلاف عمل وبلل او زیاته کړه که همداسې دوام وکړي له ټولې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خرابې کړي.
د افغانانو غوښتنو د نړیوال ټولنې تمې ته د طالبانو ځواب نه یوازې له طالبانو سره زموږ اړیکې بلکې له طالبانو سره د نړۍ اړیکې وټاکي. موږ پوهیږو چې له طالبانو سره تر هغه وخته پورې عادي اړیکې نشو نیولای چې هغوی د افغانستان د ټولو خلکو حقونو ته پوره درناوی وکړي.
خغلی پرایس زیاته کړه طالبان له نړیوالې ټولنې مشروعیت غواړي او دا مشروعیت د ټول ګډونوالي او د نجونو او ښځو د حقونو په ساتنې او له دوی سره په چلند پورې تړلی دی. د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان داسې مال له سختو غبرګونونو سره مخ دی چې طالبان دا د افغانستان کورنۍ موضوع بولي او وایي نړیواله ټولنه حق نه لري چې په دې اړه نظر ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبرداری ورکړ که دوی احساس کړه چې طالبان د ښځو په اړه خپلې پرېکړې نه لغوه کوي داسې لارې او وسیلې شته چې طالبان به له ډېر فشار لاندې راولي.
بلې خوا ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه وکړي. په دې غونډه کې به چې ناروې وړاندیز کړی دغه راز په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت په تېره بیا د ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې وشي. له دې غونډې سره هم مهاله د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید په دې غونډه کې د طالبانو په وړاندې قاطع پرېکړې وکړي.
د طالبانو له لوري اجباري حجاب ته د افغان ښځو اړ کول نړیوال غبرګونونه او په کور دننه د افغان ښځو غوښتنې وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو لپاره حجاب رسمي او جبري امر اعلان کړ د اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. ټاکل شوې سبا پنجشنبه د مې میاشتې په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه فرمان په اړه غونډه وکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د دغه سازمان استازي دیبورا لاینز دغه 15 شورا ته په دې اړه معلومات ورکړي. رویټرز دا هم لیکلي چې میرمن لاینز به یادې شورا ته په افغانستان کې د طالبانو لولوري د افغان ښځو او نجونو په آزادیو د لګول شویو بشري او مدني بندیزونو په اړه هم بحثونه وکړي. بلخوا د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غونډې ته خوشبینه دي او وایي چې دا سازمان او نړیواله ټولنه د ښځو د حقونو د مراتبولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او بندیزونو زیات کړي. له دې جلې د ښځو د حقونو فعال او د ولسی جرګې بخوانی غړي سلیمې خوګیانۍ ازادي راډیو ته وویل
زمونږ توقع دا ده چې دوی باید په جدي شکل خبرې وکړي د امارت د حکومت سره. د ښځو د تعلیم زمینه باید ورته برابره کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي. همدارقم دغه ځینې فرمانونه چې خلک ناراضه کوي دې وخت کې ضرورت او اړتیا ورته نشته، دا باید کلینیکي په ښځو باندې او که به هم دوی خپلو کارونو ته ادامه ورکوي نو د امنیت شورا فیصلې باید پاتې واوسي او باید هغو خپل فشارونه پرېږدي او بندیزونه چې ولري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله شریفه وردک هم ورته نظر لري او وایي که طالبان په دې مسایلو خلک په ځانګړې توګه ښځې ځوروي لري نه ده چې ولس به یې پر وړاندې ودرېږي.
د افغانستان ښځې ټولې په اجابه دي، همېش په اجابه کړی دی. په ډېرو سختو شرایطو کې د ژوندونه کړي دي، ښځې دې نه تنګې وي. موږ ګانده د مکتبونه خلاص کوو، ښځې د وظیفې فعاله کوو، ژوند یې برابر کوو، اقتصاد یې سم کوو. خلک دې نه تنګېږي، مقابل کې به ټول ولس ولټېږي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی په افغانستان کې د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړای دی. په دې فرمان کې د حجاب مراتول جبري ګڼل شوی او دا هم پکې راغلی هغه مېرمنې چې حجاب نه مراتوي باید د کورنۍ نارینه مشر ته سزا ورکړل شي. په دې فرمان کې د غشان راغلی هغه مېرمنې چې دولتي دندې لري او حجاب یې نه وي مراعت کړی باید له دندو لری کړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې افغانستان د شمالي لکتر لګ درې ولایتونو کې د مقاومت د ملي جبهې او د طالبانو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبرو لارې د ستونزو په حل ټینګار کړی. د بهرنیو چارو د وزارت بیان نت پرایس رسنوي ته ویلي ښه لاره دا ده چې د دې شخړو د حل لپاره د ټولو لورو په ګډون خبرې پیل شي. له بلې خوا د پنشیر د دریا او ابشار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي طالبانو د مقاومت جبهې سره د تړاو په تور ملکي خلک نیولي او ځورولي خو طالبانو دغه ادعا رد کړې ده.
له اختر وروسته په پنشیر بغلان او تخار کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو حل لارې ته د رسیدو لپاره خبرې اترې غوړه لار ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس پرون د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ د جګړې په اړه د وی پښتنې په جواب کې وویل
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې د خزو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقوقو د ساتنې او ودې لپاره تر ټولو خلار هم شمول خبرې دي. موږ پر طالبانو فشار راوړو چې د افغان ټولنې د ټولو استادو لګکې او خزو او نجونو په ګډون ټول ګډونه خبرو کې برخه واخلي.
لدی وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو په افغانستان کې د طالبانو ضد له هیڅ وسلواله ډلې ملاتړ نه کوي. تازه په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځنګړي استازي توماس نیکلسن هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی سره کتنه کې د نړۍ امنیت د افغانستان له امنیت سره تړلې بللې ویلی دي. هیڅ کله به د افغانستان له وسلوالو مخالفانو ملاتړ ونه کړي. هغه د مقاومت ملي جبهې یو ځل بیا ادعا کړې چې تیر شپې د پنشیر په تاواخ قریه کې په یو کمین کې دولس طالب عسکر وژلي دي خو طالبان دا خبره ردوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل هر هغه څوک زپی چې د دوی پر ضد وسله پورته کوي دا پټولنیزو رسنیو کې لپنشیره تازه خبر شوی ویډیو ده. که څه هم په رسمي توګه نه تایید شوی خو په کې طالب عسکر له پوځي موټرو سره لیدل کیږي او دا کوي چې پنشیر کې د مقاومت جبهې یو لستننی ولیدي. خلاصي می څو تنو د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي رادیو ته وویل طالبان یو شمیر ملکی خلک په دې تور چګری د مقاومت جبهې غړي دي نیول یو زوره ولیدي. یو تن یې ازادي رادیو ته وویل
مردم ولسوالی های درام
د دری او ابشار ولسوالی خلکی ګروغان نیولی او هیڅ د اجازه نه ورکوي چې لدی دوه ولسوالی وزي. دوه بدره چې د دری او ابشار ولسوالی برخه ده بیخی نظامی رنگ خپل کړی
شکل نظامی را به خود گرفته.
خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد بیا دا خبره نه مني. هغه نن ازادي رادیو ته وویل
دا د تاسو بیخی ناسمه د څوک وای سي په سنام باندې زبرول سي د تیر ورځ هم لسل نه ډیر خلک اسلامي مرته راغله وستې پنځک کې هودي وسم لازم غغه دی عفوی او درگزر پرنا کې مقدوی افکرل وادي ځوان ته وګرځیدل.
خود طالبانو لخوا په خبرو شوی او تصویرونو کې د تسلیم شوی او خلکو سره وسلی نه لیدل کیږي. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذي نصیر احمد فائق هم په خپل ټویټر باندې لیکلي په پنشیر تخار او اندراب کې په هدفي ډول د ملکی خلکو د وژنې راپور نشته چې د جنگي جنایت او بشري حقوقو ښکارا سرغړاونه بللي. لخته روسه په پنشیر بغلان او تخار کې د جګړو له شدت راپور نه ورکول کیږي. تازه سیمایزو طالبانو هم یو شمیر رسنیو سره د خپل ځن یو وسلوالو مرګ ژوب لمنلی. خود مقاومت جبهې ته هم د درنو تلفاتو اړولو ادعا کړې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ملګرو ملتونو ویلي افغانستان له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ دی چې په وروستیو درې لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. په افغانستان کې د سختې وچکالۍ خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان له نیمایي زیات نفوس له لوږې سره مخ دی. ملګرو ملتونو په یو وروستي راپور کې ویلي په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې له ستونزو سره مخ دي خو وچکالۍ او د اقتصادي سقوط له امله نږدې 40 میلیونه افغانان خواړه نه لري. د کابل د پولی ټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې پخوانی استاد محمد عاصم مایار هم دا منی چې افغانستان او سخت وچکالی تجربه کوي. نن مخکې مې له هغه وپوښتل چې که وضعیت داسې وي خلک په خپله څه کولی شي چې د وچکالۍ اغېز کم کړي او حکومتي ادارې او نړیوالې مرستندویه ادارې په دې برخه کې څه کولی شي؟
په دې برخه کې څو مرحلې کار ته اړتیا ده. یو دا چې خلک تر ډیره د اوس باید د اوبو په مصرف کې سپما رامنځته کړي، تر ځکه چې د اوبو طبقات محدود دي او د اوبو د خلاصون امکان شته، وروسته بیا به دوی نورو سختو شرایطو سره مخامخ شي. له همدې کبله د اوبو په مصرف کې که څه هم هغه د کورنۍ مصرف دی او که څه هغه د اوبو په کرنه یا خړوبولو د مینځلو په هر څه نورو شیانو کې دا باید وسپمول شي، مخصوصا په لویو ښارونو کې. له دې څخه علاوه د سیمو خلک باید د خپل واس په توان کې هم داشته چې دوی د ورخت اوبه زیرمه کړي، هغه کولی شي کورونو کې هم ټانکۍ ورته نصب کړي د بامونو اوبه ته. خو په لرې غرنیو سیمو کې بیا ښه دا ده چې په خوړونو کې کوچني بندونه جوړ کړي تر څو دغه اوبه ځمکې ته جذب شي، او دا به دې امکان رامنځته کړي چې دوی د سیمې څاګان، چینې، کاریزونه وچ نه شي. نو هغه خلک چې کاریز ته اوبه څخه استفاده کوي، دوی کولی شي د کاریزونو په پورتنیو برخو کې دا ډول کوچني بندونه رامنځته کړي چې د ورخت اوبه هلته ځمکې ته جذب شي، او دا بیا د کاریز د ډېر دوامداره کار لامل کیږي. لدیس خلاوه یو لوی حکومتي چوکاټ کې لوی برنامه او پروګرام ته اړتیا ده، او هغه دا چې اوسنۍ وچکالی د اقلیمي بدلون پایله ده. اقلیمي بدلون یو ستونزه نړیواله ستونزه ده چې هغه د پرمختللو هیوادونو د صنعتي ګازونو څخه د تولید څخه رامنځته شوي، او دا هیوادونه اغېزمنوي. او په دې کې تېر حکومت او همدارنګه نور نړیوال تړونونه هم شته چې د دې لامل کېږي چې له افغانستان غوندې هیوادونو سره مالي مرستې وشي. اما اوسنۍ شرایطو ته په کتو دا مرستې یو څه محدودې شوي هم دي، او د حریمونو له کبله لږوالی پکې راغلی. نو په دې کې حکومت یا اوسنی چارواکي باید دوی له نړیوالو سره د اقلیمي بدلون په اړه مشخصا خبرې اترې وکړي، تر څو د اقلیمي بدلون اړوند پروژې او د هغوی مالي امکانات له تحریمونو خلاص کړي، وروسته له هغې څخه ډېرې لویې پروژې ورته طرحه کړي، تر څو دغه کومې پیسې چې د افغانستان برخه دي او د هغوی افغانستان اړتیا ورته لري او همدارنګه مستحق دی، دغه پیسې باید هیواد ته راوړل شي، او په زیربنایي پروژو باندې او یا نورو د اوبو اړوند د کرنې اړوند پروژو باندې مصرف شي، تر څو د اقلیمي بدلون سره د توافق شرایط رامنځته شي. که چیرې داسې ونه شي، موږ تاسو وینو چې په تېرو 15 کلونو کې دا درېمه وچکالی ده چې رامنځته کېږي، نو او د دې احتمال هم شته چې په راتلونکي کې نورې وچکالۍ رامنځته شي. که چېرته د مخنیوی ونه شي، د زیاتوالي احتمال شته چې نور به هم افغان ولس او خلک ورسره په ستونزو اخته شي.
د کابل د پولی ټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې پخوانی استاد محمد عاصم مایارو چې په افغانستان کې د وچکالۍ د وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین په جګړه کې د روسي ځواکونو پر ضد یو لړ پرمختګونو خبره کوي. بل لور ته د امریکا د متحدو ایالاتونو د یوې استخباراتي ارزونې له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي چې د یوې اوږدې جګړې لپاره چمتو شي.
اوکراین وایي پوځیانو یې د خارکیف ښار د نیولو لپاره د روسي پوځیانو پر ضد تدریجي پرمختګ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون وویل چې اوکراینی ځواکونو د خارکیف له څلورو کلیو روسي ځواکونه ایستلي دي. بلورته د اوکران په جنوبی بندر ماریوپول کې روسی پوځیانو د ازوفستال د فولادو پر فابریکې خپل عملیاتو ته ادامه ورکړې ده. دا په دې شار کې د اوکراینی ځواکونو ورستای مرکز دی چې لای هم پلاس کړي. مرستندویان وای چې د فولادو په دې فابریکې کې تر اوسه پورې لا هم نشته سل ملکیان گیر پاتې دي. اوکران په داس وخت کې په جګړې کې د پرمختګونو ادعا کوي چې دغه هیواد په ختیځ او جنوب کې سخت جګړې روانې دي، او د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړی دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوې اوږدې جګړې لپاره د چمتو کېدو په حال کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو د ادارې مشر اورل هاینز پرون د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د واشنگتن د ارزونو له مخې ولسمشر پوتین غواړي چې له دونباس پرته ورهاخوا نورو هدفونو ته ځان ورسوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې اټکل سره سم شای پوتین به داسې انګیري چې د شخړو په وړاندې تر خپلو دښمنانو ډیر ځواکمن دی او زغم لري. د میرمن هاینس په وینا داسې اټکل هم کیږي چې د پوتین د پریکړو وړاندوینه ونشي او د پروسه کې یو نظامی حکومت اعلان کړي. په دې ترڅ کې په واشنگتن کې د امریکا د اساسو جرګې موافقه وکړه چې له اوکراین سره څه باندې 40 میلیارډ ډالر پوځي مرسته وشي. مخکې تر دې چې ولسمشر جو بایدن دا موافقه تایید کړي، سنای باید تصویب کړي.
د روان خبری مجلې لس دقیقې پاتې دي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. ستډیو خپل همکار احمد تکل ته پرېږدم.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او ښه چارې. د خبرونه د برخې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خلمړی پر صوفیانو او نورو مذهبي ډلو وروستیو حملو ته ژوره کتنه کوو. په افغانستان کې پر صوفیانو یا نورو مذهبي ډلو وروستیو حملو په هیواد کې د مذهبي جګړې د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په تیرو څو اونیو کې په کابل او کندز کې د تصوف پر لارویانو دوه ځلې حملې وشوې او درنه مرګ ژوبله ور واوښته. خو د تصوف پیروان څوک اولې په نښه کوي او د دې حملو د مخنیوي لارې کومې دي؟ په دې راپور کې د پښتنو ته د ځواب موندلو هڅه شوې.
چرا کم بگویم که چقدر نگران است. یگانه جای امنی که بر ما مردم اهل طریقت بود و
لای ټپونه جوړ نه دی. خودی ته ډیر اندیښمنده چې د سکون یو ازینه ځای هم خوندي پاتې نشو. منصور سکندری د غوی یاسور په نهم انټا د کابل په دارالامان کې د صوفیانو پر یوې خانقاه برید کې داسې مهال چې په ذکر بوختو ټپ شو. هغه د دې زیارت مرید او ناتویون کېده.
بهات نگران هستیم و هیچ یک لحظه از چشم ما
دیر اندیشمانیم. هغه پیشم یو ثانیه هم لسترګون نه لري کیږي. حالات ډیر خراب دي. هیڅ وخت په هیڅ حکومت کې داسې کار نه وسوي. داسې کار چې ذکر کوون کې په ډیر بیره هم ډول شهیدان کړل.
رویټرز خبری اژانس په دې بریټ کې د مسؤولو چارواکو له قوله د شپږ شپې تنو د لوژل کېدو او اته او یا نورو لټپ کېدو خبر ورکړ. د دې پیخي اونې وړاندې په کندز کې هم یو جماعت پنه خښو چیرته چې صوفیان په ذکر بوختو. د طالبانو ویان زمي هولا مجاهد ترپیخي ورسته په خپل ټوئیټر باندې لیکلی وو په دې بریټ کې درې ډیرش کسان وشل شوی او درې څلويخت نور ټپيان شوی دي. د ویلو د چ په کابل او کندوز کې لبریدو ورسته د ازادي رادیو د یو راپور پر بنسټ په پروان کې د هوفیان شریف فونوم یوازینې خانقاه هم تړل شوی ده. خصوصیان څوک دي او تصوف څه شای دی؟ د صوفیان لوی برخه سونی مسلمانان دي خو اهل تشیع هم لري. دوی د اهل طریقت یا تصوف پیروان دي او د تاریخي مخینه پاړې کړه معلومات او دقیقه نه نشته. د صوفی تعریف او ترخوای د تصوف بحث د نفس د پاکولو یا د درویشی طریقې مسلک او ترڅنګي د هغه علم په توګه پیژندل کیږي چې د زړه تسکیه پرې کیږي. افغان صوفیا او د نقشبندیه طریقت لاروي ډاکټر احمد مدنی تصوف د دین برخه بولی.
خود یې عمل کردن
په دین عمل کولو ته تصوف یا تسکیه وای. د زړه اسکار یا هغه ذکر کول چې اړیکه زړه سره ده. د سر خوفی او اخفا ذکر کول یا د بدن د داخل پنځګونی لطایف په ذکر راوستل. څو زړه ذکر پیل کړی هغه مهال چې زړه په ذکر پیل وکړي بیا که موږ د دنیا په کارونو هم بوخت یو زړه خپل ذکر کوي.
خدا سیمال چې صوفیان د اسلام ټول برخو ترجمان او زانونه د همدی لارې لارویان بولی بیا ول او څوک په نخ کوي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز سیډونکو حسین احسانی وای د سلفی جهادي ایدیالوژي پلویان د دې بریدونو عاملان دي.
د تفکر سلفی جهادي
تفکر کې د عقل ازادي، د فکر ازادي، استشهاد له سلف صالح څخه نم لاتړ دا ټول بدعت او فتنه ګڼل کیږي. او د دوی له نظره د فتنې پر ضد باید قیام وشي. دوی وای په بدترین شکل باید د پورته یاد شویو لارو پیروان لمنځه یوړل شي.
د دیني مسایل یوبل ډاکټر چینو غواړي نو موغږی د امنیتی ستونزو له عمله په دې راپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته وویل د سلفي جهادي تفکر ډېرې پیروان د داعش غړي دي. د زیاتوي له همدې عمله دوی ته د نورو لارو پیروان بي دینه ښکاری او ځکه دوی صوفیان او اهل تشیع هدف ګرځوي. په کندوز او کابل کې دواړه ځای بریدونه داسې مهال وشول چې صوفیان په ذکر کولو بوختو. د دې دواړو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه ومانه. د دې ترخوا پر اهل تشیع د ډیرو بریدونو مسؤلیت هم د داعش خراسان څنګه منلې. دا بریدونه په افغانستان کې د یوې مذهبي جګړې د پایل اندېښنه هم له ځان سره لري. د دینی علومو ډاکټر او سکالر جاوید وایي د داعش دا همدې دینی او مذهبي نفاق ته زمينه برابروي. هغه چې د په خبره نتیجې یو خونړی جګړه ده. خو خاغلی جاوید هغه لارو ته هم اشاره کوي چې څه ډول کېدای شي د دې ایدیالوژۍ د پیروانو سره مبارزه وشي.
ما دوه راهکار داریم، یک از لحاظ استراتیژی
موږ دوه تګلارې لرو، لومړی له استراتیژیکې لارې او دویم له ایدیالوژیکې لارې. د ایدیالوژۍ له لارې موږ د داعش ضد یو روایت ته اړتیا لرو، ترخوای د پروپاګند ضد روایت ته اړتیا ده. دویم د استراتیژیک اړخ د سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره اتحاد ته اړتیا لرو، څو وشو کولای داعش سره افغانستان کې مبارزه وکړو او اجازه ورنکړو چې له دې زیات دا ډله په افغانستان کې د خلکو وینې توی کړي.
په افغانستان کې د اهل تصوف مخینه او لوسوفیانو سره د طالبانو چلند. د اهل تصوف یو لاروی او مشر پیر سید اسحاق ګیلانی وای په افغانستان کې اکثریت صوفیان د نقشبندیه او قادریه طریقت پیروان دي. خغلی ګیلانی وای د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال هم صوفیان بې غرضه او طالبانو هم ورسره کار نه درلود. د دله قوله ان ډیر شمیر طالبان هم د اهل تصوف پیروانو.
طریقې قادریه را از پدر کلان
د قادریه طریقه ملانی ک سید حسن ګیلانی چې په نقیب سه مشهور او بیا له غوروسته د دوه زمانو زما پلار سید علی او کاکا می سید احمد دوی مختوړي چې اوس د سلسله زما اورور مختوړي. د مجددی په کورنۍ نور المشایخ، شیخ المشایخ او فخر المشایخ د قادریه لارې مخکخانو چې اوس مشری امین جان کوي. د جهاد تر وخته حضرت صبغت الله مجددی هم د صوفیانو له مشورو سیرو څخه وو.
خو یو بل صوفی چې نه غواړي نوم یې د امنیت ستونزو له امله خبر شي ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د طالبانو په منځ کې ډېری کسان د اهل تصوف پیروان دي، خو ځنې یې له صوفیانو بد وړي او ان سرسخت مخالفین دي. واکتر طالبانو له رسیدو وروسته تیرو نږدې لسو میاشتو کې داعش ډلې په افغانستان کې له هر څه ډېر جماعتونه په نښه کړي. په دې جماعتونو کې د اهل تشیع او ترخوای د سنیانو په ځانګړي ډول بیا د اهل تصوف د پیروانو زیارتونه هدف ګرځېدلي. خو طالبان له دې ټولو سره سره وای داعش ته یې ماتې ورکړې او دا ډلې په افغانستان کې د سر ل راپورته کولو وسته ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
په غزنی کې له بیوزلو کورنیو سره د نړیوالو د بشری مرستو لړۍ روانه ده. د دې مرستو په دوام پرون سه شنبه د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې له 8000 زیاتو کورنیو د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
په غزنی کې د هالو په نوم یوې موسسې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې له 8000 بیوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کړې. د یادې موسسې مشر ډاکټر حبیب رحمان همت د چهارشنبه په ورځ په دی اړه ازادي رادیو ته وویل په دغه مرستو کې 15 قلم خوراکي توک شامل دي. ښاغلی همت وایي دغه مرستې د خوړو نړیوال سازمان له لوري د هلو موسسې په مرسته ویشل کیږي. نوموړی وایي دا مرستې بېوزلو او غریبو کورنیو ته ورکول کیږي.
خوراک ته نړیوال سازمان له لوري هلته بشري مرستې روانې دي او د هلو موسې له لوري تطبیقیږي. په دغه مرستو کې به 15 کیلوګرامه اوړه، 9.8 کیلوګرامه دال او 0.15 کیلوګرامه مالګه، 6.8 کیلوګرامه غوړي او یو پاکټ سوپر سریال نظر هغه کورونو ته چې غوي ماشومان لري دغه شان شامل دي.
ډاکټر حبیب رحمان زیاتوی دا روان کال جنوري میاشتې لومړۍ نیټې نیولې، بیا د جون میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې به په غزنی ولایت کې د دغه مرستو لړۍ روانه وي چې ټول ټال به له 15500 کسانو سره مرسته کیږي. نوموړی وایي په دغه مرسته کې د غزنی مرکز له 4500 کسانو سره به د شاوخوا 15200 افغانیو نغدو پیسو مرستې او د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو ته به خوراکي توکي ورکول کیږي. که څه هم چې د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله په غزنی کې د تیرو سختو جګړو او بیکاری له امله د فقر او بېوزلۍ کچه لوړه ده، خو بیا هم د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته په دغه ځای کې له خلکو سره د بېلابېلو موسسو او ارګانونو له لورې زیاتې مرستې سوې او لا هم روانې دي.
دا د په وروستۍ برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه خپرو.
زه نبی الله زبلای دا وخله ایران خبرې کوم. هغه کسان چې له درو کلو دوو کلو نو رافدی خوې د حج پیسې تحویل کړي دي، هسته جنیتی کړي ده، هغه حجانو صاحبانو ډیر زیات انتظار کړي ده، هغه کورنۍ سترګې پلار او همدې وخت نو زموږ هیله اسلامي امارات نه همدا د تاسو مهرباني وکړي، هغه کسانو ته چې انتظار کړي ده تاسو د حج زمينه ورته مساعده کړئ.
زه یو تن د ولسم ټولګي ځکون کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو د معرف د لوړپوړو چارواکو نه مخکنه او هیله دادا چې زموږ ترمخ نور خوندې دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. همدارنګه د معرف د لوړپوړو چارواکو نه مخکنه همدادا چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي. کاخلی مودې وایي ک کانکور امتحان ناخلی مودې وایي نور موږ د دې ظلم او بې مفهوم ژمنو او وعدونه د موږ ستړیو.
السلام علیکم ما مله سے شباب ڈول باندې نه وښه چې ما صدا ورې پور کې ما سبزی کې غدار د کې ملکانې ځانو ته وي مخ نو ولا فون ته حق رسې نه ما یو پر سیږي ما سبزی حق اقدار نه کړې چې ما پور مشکل ته ملکانې کې مخ ملکان باید په کمال لغوه شي. افغانستان په سیر نظام کې مخ دمر څه کوي د خلکو مخ دا ځان ته وي وسم دغه دا شي کړي کوم سات راځي مخ خانه مو سات کوم د مو سات کوم حیات راځي مخ غل ملکان سره تاسو ملکان مخ د ملکان ته وای کورو تاسو ته کله سم تاسو ته د بجوګه سما ته راځي ښه غوتوره حق اقدار نه کړې.